درنو دوستانو ستړي مشه اجملندې مودي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونه کوو. په بلوچستان کې وسلوالو کوټې څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برید کې د شپږم نیتی سرتیرو د وژلو او سل یرغمالو دعوه کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر ویان شاهد رند مارچ په 11مه د ازادي رادیو مشال څنګه ته په لیږلي بیان کې ویلي چې په اورګاډي تر برید وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه او مرستندوی اګاډي روان شوه. دي شاهد زیاته کړی چې د سیبي په روختون کې بیړنې حالت اعلان شوه. دي له پاکستان نه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکو وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی دا برید کړی او سل کسانی یرغمل کړی دي. په دې اړه وروسته نور تفصیل لرو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. نو مولیدا څرګندونه بیګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي.
موږ نسو کولای له هغې ډلې سره د اعتماد فضا جوړ کړو چې امریکایان پر ناحق نیسي، تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو اوږد تاریخ لري او د افغانانو حقونه او اساسي اړتیاوې له پامه غورځوي. واړو د امنیت شورا له غړو سره د دې ډلې ییزې غوښتنې په برخه کې چې طالبان باید مسؤلانه چلند وکړي ګډ کار ته دوام ورکړو.
د جګپورې امریکایي چارواکي همدار ازویل متحده ایالات د داعش ډلې د خراسان څنګ له پلو اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. میرمنشي پر طالبانو هم غږ وکړ چې اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو د امنیت د ګواښ لپاره تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شي. اخواته طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د سفر پر مهال پرون له خپل سیال بدر بن حمد البوسعیدی سره د دوړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دوړخي زوړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیگا په یو بیان کې وویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوړخي زوړیکو نوې پړاو پیلي. د خړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندیدو لپاره د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې 1200 مټریک ټنه مواد پکې دي په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلاب ځپلي او هغه چې طوفان ځپلي مرستو ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ وایي چې تیر شپې د سوریې په جنوب کې پر پوځي مرکزونو او هغه ځایونو بمباری کړی دي چې وسلوال وسلې او پوځي تجهیزات پکې ساتل کېدل. اسرائیل د سوریې په قلمرو کې پر پوځي تجهیزاتو د حملو په دوام همدار از هغه کشفي تجهیزات منخه کړی چې د سوریې په جنوبي سیمو کې د هوایي کشفي ارزونې لپاره کارول کېدل. تر اوسه د دې بریدونو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته. او یو تازه ریپورت خی چې د نړۍ ډیر خلک له ککړې هوا تنفس کوي. واځي په سلو کې ولس خارونه د هوا د ککړتیا د مخنیوي اړوند تګلارې په پام کې نیسي. په سویس کې د ډیر د هوا د کیفیت د څار نړیوال مرکز په یو څېړنه کې چې نن خبره شوه د نړۍ په یو سلو اته ډیرش خارونو کې د هوا د کیفیت دارسونه لسلويخ سره سټیشنونو څخه د ترلاسه شو معلوماتو پر بنسټ وایي چې چاد، کانګو، بنگلاديش، پاکستان او هند د هوا تر ټولو چټاله ده. د ریپورت لمخې په هغه نو خارونو کې چې د هوا کیفیت تر ټولو خراب دي شپږ په هند کې دي او په سر کې بیا په شمال ختیځ برنهایت خار دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی وایي د امریکا او اوکراین ترمنځ د خبرو نتایجو ته هیله مند دی. د سعودي عربستان په قربتوب د خبرې نن په جده کې په پام کې دي. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په بلوچستان کې بلوچ بلتون پالو په یو ورګاډي برید کړی دی او د شپږ تنو امنیتي سرتیرو د وژل کېدو او سلو نورو د یرغمل کېدو دعوه یې کړې ده. په دې اړه په جزئیاتو سربېره اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په لسګونو لاریو کې بار 1200 میټریک ټنه بشري مرستې د تورخم د دروازې د بندېدو له امله په سیمه او پیښور کې بندې پاتې دي. دا بم واورې چې په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د متحده ایالاتو او اوکراین خبرې پیل شوې د اوکراین پاوز پر مسکاو د ډرونو پراخ بریدونه کړي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر شپې له غونډې وروسته نه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغه وخت نه چې له مخې باید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړی دی. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. د 15 دقیقې بحث تکرار هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دوستان وروسته به واورئ چې په تورخم کې د خوړو د نړیوال پروګرام سلګونه لارې بندې پاتې دي او دغه لارې کې هغه خوراکي مواد بار دي چې په افغانستان کې باید اړو خلکو ته ورسیږي. خو تر هغې مخکې ځو بلوچستان ته. په بلوچستان کې وسلوالو له کوټې څخه پېښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومې اورګاډي برید کړی. د شپږ امنیتي سرتیرو د وژلو او سل نورو د یرغمل کولو دعوی کړې ده. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند د مارچ په 11مه د ازادي راډیو مشال څنګه ته په یو بیان کې ویلي چې پر اورګاډي تر برید وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه او مرستندوی ګاډي روان شوي. دی ویان زیاته کړي چې د سیبي په روغتون کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. له پاکستان څخه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګیدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. یادې ډلې ویلي چې دوی د بولان په دهادر سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ تر لوځولو وروسته په جعفر اکسپرس کې ناست د امنیتي ادارو تر سلو زیات کسان یرغمل کړي او ولسي وګړي یې خوشي کړي. دې ډلې خبرداری ورکړی چې شپږ امنیتي سرتیري وژلي او که حکومت کوم عملیات د دوی پر ضد پیل کړي ټول یرغمل شوي کسان به ووژني. خو د بلوچستان د حکومت ویان شاهد رند او نه هم کوم بل حکومتي او امنیتي چارواکي د بلوچ وسلوالو د دغه ادعا په اړه باندې څه ویلي. بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچو د ازادۍ غوښتونکي پوځ نومې وسلوالې ډلې تر دې مخکې پر مسافر وړونکو ګاډو او اورګاډو بریدونه کړي او له هغوی دندو ته روان پوځیان ښکته کړي او وژلي دي او یا یې هم یرغمل کړي. د 2023 کال د نومبر پر 9 هم په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بومي چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 ژوبل شوي وو چې مسؤلیت یې همدې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی وو. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه په تیر یو کال کې د بلوچ بیلتون پالو ډلو فعالیتونه دې تر څنګ زیات شوي چې په پاکستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه هم زیات شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو د دې رپورټ په اړه باندې چې نور جزئیات راځي د موږ په روانو خبرونو کې به یې اورئ. موږ هڅه کوو چې په کوټه کې د ازادۍ راډیو د مشال د څانګې له خبریال سره تماس ونیسو او له هغه نور جزئیات واخلو. خو که وروسته په خبرونه کې بریالي شو خامخا در سره نور جزئیات شریکوو. اوس هم د افغانستان اړوند یوې مسلې ته راګرځو. د خوړو نړیوال پروګرام وای په لسګونو لاریو کې بار 1200 مټرک ټنه بشري مرستې د تورخم د دروازې د بندیدو له امله په سیمه کې او پیښور کې بند پاتې دي. د سازمان په ویل امه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ویبپاڼه خبر شوی ویلي چې دا مرستې په افغانستان کې اړمونه او ځپل شو وګړو ته رسول کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د 19 پر لپسې ورځې لپاره د تورخم د دروازې د بندیدلو لامل د رامنځته شوي ستونزو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي که د دې لارې د بندیدلو لامل په اوس څلوېښت لاریو کې بار 1200 میټرک ټنه بشري مرستې چې ټاکل شوې وه افغانستان ته انتقال شي بندې پاتې دي. WFP په دې اړه په یوه اعلامیه کې چې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ویبپاڼه خپره شوې ویلي چې دا ستونزه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د فبروري په میاشت کې د رامنځته شویو سیلابونو او سختو ورښتونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه مړه او ټپیان شول. دغه ادارې ویلي د دغو افتونو له امله دغه کسانو د شمیر په اړه لا هم څېړنې روانې دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د 13 فبروري په 28مه د وسلوالې نښتې له امله بنده شوه چې د WFP د لاریو تر څنګ دواړو غاړو ته زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم بندې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسي او طبي پیښو کې ځپل شوي یو شمېر کورنۍ وایي له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او جلو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سید پاچا ازادي راډیو ته وویل
زموږ کوم باغونه چې سیلابونو ځپلي وو په خپل حال دي. خلک زیاتې ستونزې لري. ډېر خلک د اړتیا له مخې ایران ته د کار لپاره ځي او خلک دلته د نقدي مرستې تر څنګ د خوراکي موادو مرستو ته ډېر اړتیا لري. ضرورت.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان د سیمې اوسیدونکي ملک یعقوب هم ورته نظر لري. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د تورخم د اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي د تورخم دروازه لا هم بنده ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تورخم چې د فلال بند ده او دوړ خاص خصوصي سکتور په افتکار او جرګه جوړه شوې ده. هغه جرګي و جلسه کړې ده، امید ده چې یو بل جلسه هم تر سره شي. نو فلحال د خلاصېدو لپاره کوم موافقه نه ده شوې، اما دا ده چې کوشش روان ده د دوړ خاص سکتور خصوصي استازو لخوا چې د دې لپاره د یو حل لاره پیدا شي.
نوموړي وویل چې په څو وروستیو ورځو کې سوداګرو او د سیمو اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانونه اوښتي. د لنډې کوتل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې اوس مهال وضعیت آرامه ده، جګړه نشته خو لاره بنده ده. د تورخم دروازه د تیرې فبروري د میاشتې په 28مه د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوه. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د یوې پوستې په غبرګون کې تړلې، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې له غونډې وروسته نه غړو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغې غوښتنې چې له مخې باید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړی. په دې اعلامیه کې چې بېګا خپره شوې راغلي چې په افغانستان کې اوس مهال ښځې او نجونې له عامه ژوند حذف شوي او غږیې ډب شوی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې اعلامیې ملاتړ کوي او وایي دا غوښتنه باید زر تر زره عملي شي. نور جزئیاتی په دې رپورت کې اورو.
فرانسی، ډنمارک، یونان، ګیانا، پاناما، سویلي کوریا، سیالیون، سلوانیا او انګلستان هغه نه هیوادونه دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاوي د نړیوالې جنایي محکمې د غوښتنې ملاتړ کړی. دغه نه هیوادونو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې د ملاتړ اعلان کړی. په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي کریستینا مارکوس لانس چې افغانستان کې ښځه، سوله او امنیت په نوم د ګډه اعلامیې ولوسو وویل
موږ پر طالبانو غږ کوو چې سمدلاسه د بشري حقونو روانې سیستماتیکې سرغړونې ودروي، په ځانګړې توګه هغه تبعیضي پالیسۍ او کړنې چې د ټولو ښځو او نجونو بشري حقونه او بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. موږ همداراز د افغانستان د مدني ټولنې د استازو، ښځو او د بشري حقونو د مدافعینو د غلي کولو یا ګواښلو هر ډول هڅې ردوو.
د اعلامیې په ټکو په افغانستان کې اوس مهال ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند حذف شوي، غږ یې ډب شوی او د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې له اتیا زیات فرمانونه او لارښوونې جاري کړي چې د ښځو او نجونو خپلواکي او ورځنی ژوند په نښه کوي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د خصوصي او دولتي روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو د زده کړو او د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو کار منع کوي د هغو محدودیتونو زیاتوالی څرګندوي چې طالبانو د ښځو په حقونو لګولي. دې ګډې اعلامیه کې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ هم شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ګډې اعلامیې هرکلی کوي. د ښځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه باید زر تر زره ترسره شي، داسې نه چې دا هم لکه نورو پریکړو په شان باندې یوازې د کاغذ په مخ باندې پریکړه پاتې شي، ځکه که چیرې دا کار نه ترسره نه شي او دا پریکړه واقعا عملي نه شي نو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی. ورځ په ورځ خرابېږي، په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
نړیوالې جنایي محکمې په تېره جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه او د اعلان پر مهال دغه دوه طالب مشران د بشریت پر ضد جنایتونو او د جنسیت پر اساس د زورونو په قضیو کې په لاس لرلو تورن کړل. خو له دغه اعلان وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په یوې منصوبې وینا کې چې کورنۍ او رسنۍ خبره کړې وه، نوموړي ظاهرا د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو دوی د لویدیځ او ختیځ له اختارونو نه متاثره کیږي. که څه هم د ښځو پر ضد د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي. طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو په کور دننه یې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي دي.
د روژې پر رسیدلو سره افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو بېوزلو لپاره د مرستې ځانګړي پروګرامونه پیل کړي. یو شمیر له دې بنسټونو چارواکي وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي زیاته ده، ستونزمنه ده چې ټولو ته مرستې ورسوي، خو په خبره یې خپلې سیمې او خپلو خپلوانو کې د بېوزلو لاس نیولی دی. په دې اړه جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د خلکو په پیو بسکټ او د وچه ډوډۍ باندې به روزه ماته ولا.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو دلاور دی چې پکتیا حوزوي روغتون ته خپل ناروغ راوستي دی. دلاور وایي خدا چې اوس یو خیریه بنسټ لخوا د ناروغانو پایوازانو ته د روژه ماتي پروګرام جوړ شوی، له دې عمله ډیر خوښ دی.
ډاکټر به څه دوا راته ولي کله پارچه به یې راکړه، نو د دواخانې اوس په همدلارې سره دوام پرې اخیستی وای. بېشي ډېر خوشحاله وي ځکه دلته د موږ لپاره په روژه ماتي کې ډېر ښه سهولت ده.
د دې روژه ماتي برابرونکی د پکتیا ولایت اوسیدونکی د یو خیریه بنسټ مسؤول تلالی وال دی. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل
دلته پکتیا ملکی حوزوي روغتون کې دا تقریبا څلورم یا پنځم کال چې موږ مسلسل هله روزه کې راځو، د دې په خاطر باندې چې دلته پیوازان دي، مریضان دي، ورسره تقریبا دلته درې نیم سو څلور سو نفر وي او هر ورځ دوی راځي.
نوموړی زیاتوي دوی دوه ډوله نورې مرستې هم لري چې په اړمنو کورنیو د وچې ډوډۍ او د لومړنیو خوراکي موادو ویش دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ په پراخېدو سره خلکو سره د لاسنیوي او مرستې ګڼ خیریه بنسټونه جوړ شوي، خو په یو شمېرو دا تور دی چې ټولې راټولې شوې مرستې تر اړمنو نه رسوي. د خیریه بنسټونو تر څنګ ځینې قومي بنسټونه او ټولنې هم جوړې شوي چې یو محدود شمېر کسانو سره مرسته کوي. دا بنسټونه ډېری د دوی د بهر میشتو غړو له ملاتړ برخمن دي. محمد نسیم چې د یوې قومي ټولنې له مسؤلینو څخه دی ازادي راډیو ته وویل
د روژې د رسېدو سره سم یو شمېر مستحق کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، خو موږ د ټولنې د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
تلالیوال او محمد نسیم وایي که چیرې ورته فعالیتونه پراخ شي له ډېرو اړمنو سره به مرسته شوې وي. یو شمېر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو او بډایه افغانانو د دوی د لاسنیوي هیله لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شاهد الله چې له کوڅو کباړ راټولوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېکاري او بېوزلي پراخه شوې ده. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما مشري روزا اوتنبایوه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي افغانان له جدي بشري ناورین سره مخ دي چې لاملونه یې څو لسیزې جګړې، د اقلیمي بدلون له امله طبیعي پیښې او بېوزلي ده. اوتنبایوه زیاته کړې چې په 2015 کال کې د افغانستان شاوخوا درویشت میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د متحده ایالاتونو او اوکراین خبرې پیل شوي، د اوکراین پوځ پر مسکاو د ډرونونو پراخ برید پیل کړی دی. په تیرو څو ورځو کې روسیې هم د اوکراین پر تاسیساتو او ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی. د اوکراین جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د څرګند یرغل په ترڅ کې پیل شوه. نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
اوکراین نن سهار وختي د روسیې پر پلازمېنه مسکو او شاوخوا سیمو یې د بې پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دې حملو کې دوه کسان وژل شوي، اتلس ټپیان دي او د استوګنې ګڼ کورونه او تاسیسات زیانمن شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د روسیې پر لور توغول شوي د اوکراین ټول 308 ډرونونه له منځه وړل شوي دي. معلومه نه ده چې د دې ډرونونو ټول شمیر څو. دا په تیرو څو اونیو کې پر روسیې د اوکراین تر ټولو لوی برید و. له مسکاو او شاوخوا سیمو پر رسیدلو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې اصلیت یې نه دی تایید شوی ښکاري چې ډرونونه د استوګنې پر کورونو لګیږي. اوکراین د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. پر ټلګرام شبکې له اوکراین څخه په خپرو شویو ناتایید شویو ویډیوګانو کې هم د مسکاو پر سیمو د حملو نښې ښکاري. د مسکاو ښاروال سرګی سوبیانین پر ټلګرام شبکې لیکلي چې د هوایي مدافع ځواکونو هغه اویا ډرونونه چې د مسکاو پر لور ویشتل شوي وو شنډ کړي دي. د دې حملو په ترڅ کې د مسکاو په اصلي هوایي ډګر کې الوتنې ګډوډې شوې دي. د روسیې د هوایي ترانسپورت فدرال ادارې خبر ورکړی چې د دومودیدوا او ژوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې الوتنې د لنډ وخت لپاره وځنډېدلې او وروسته د ونوکوا هوایي ډګر هم الوتکو ته د کېناستو اجازه ورنه کړه. په عین حال کې روسیه هم په تیرو څو ورځو کې د اوکراین پر تاسیساتو او ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو نن هم وویل چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د روسیې یو اسکندر ام ډوله توغندی او نه اویا ډرونونه کشف او ویجاړ کړل. د هوایي مدافع ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې له 15 روسي ډرونونو سره د رادارونو تماس پرې کړی دی. د بیان لمخې د هوایي کشف دا عملیات د دنیپروپتروفسک، کیف، اودیسی او خارکیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوې دي. له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره د سعودي عربستان په کوربتوب په جدي ښار کې د متحدو ایالتونو او اوکراین د جګپوړو ډیپلوماتانو مذاکرات نن پیل شول. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوي مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د اوکراینی پلاوي مشري د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندري سیبیها کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې نن سهار خبريالان هغې خونې ته چې د امریکا او اوکراین پلاو روغبر سره وکړ د لنډ وخت لپاره ورپریښودل شول. ښاغلی روبیو ویلي دي چې د دې خبرو نتایجو ته هیله من دی. همداراز د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندري یرماک چې په اوکراینی پلاوي کې شامل دی نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې ډېرې رغنده پیل شوې.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړي د ورسکان ولایت کروندګر له دولت څخه د شنو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. بزګران او کروندګر له دولت نه غواړي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره شنی خونی ورته جوړ کړي. دوی وایي د ژمي پر اتک سره د سبزیو قیمتونه لوړیږي او د وسنیو شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. نور حال په دې رپورت کې
د ورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوالې لپاره دي دوی ته شنی خونې جوړې کړي. دوی وایي چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا کې چې رښنی خونې جوړې سي نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د ورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل
نو مجبور یې چې دا غنم به کرو ځکه غنم چې دی د یخ سره مقابله کولای سي. یخ پر هغو باندې کوم تاثیر نه لري او نور داسې یو سوزکاري لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کو هغه په یخ کې موږ نسو کولای ځکه د دولت څخه موږ یو غوښتنه دا لرو چې مفته شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولای سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کو ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یې هر څه کېږي. هر کس موږ لاسته راوړنه جنج راوړلای سو ځکه سوزکاري پښکې کولای سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي نو بیا په دغه شنو خونه کې یو دغه سنې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه مو سره پیوړی کیږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاري او شانه وړل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کور د خپل خونې څخه دغه کو چې موږ شنې خونې جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو د شنو خونو د موږ ته په ارزانه قیمت تمامي جواب
د دې ترڅنګ د ورزګان یو وسیدونکو نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي
کته کوم حاصلات موسم نیم خود جیش نه خونو په وایسته مش کولای سو هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې تر لاسه کو خاصتان غشتن مو داده د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتان د زراعت د ریاست څخه چې زمش خلکو تشنی خونی واکې د شهر په هر ځای کې د پر ساحو کې تشنی خونی ورته برابرې کې تر څو زمش خلک یو په کار باندې مصروف سي بل د خپل کورنۍ عاید تر لاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد یې په کرنه او مالداری پورې تړلی دی، خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسنی وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسي پوره کولی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې شوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان پاروکی وویل
خلک در فاسی کړی دی ستا خبر په ځای دی سمته غوښتنه یې کړی دی سمته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې شي. په تېر کلو کې موږ جوړې کړې دي، سږ کال هم انشاءالله امید لرو له وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به شي.
د اورزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات شي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
اوس په هم لاړ شو کندهار ته. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي سکال له دې ولایته شاوخوا درویشت زره ټنه انځر د شاوخوا یو سل یو دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت بهر ته صادر شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هند ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي. د یو بستبندي مرکز مسؤل جمیل احمد وایي سږ کال د انځرو صادرات ښه وو، خو د ناروغۍ له امله حاصلات لږ وو چې همدا کمی د انځرو د بیې د لوړوالي لامل شو.
سږ کال خو الحمدلله خو صادرات یې ښه وه، حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړي وه یو څه کم وه، خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي، ښه صادرات یې ډېر ښه وه، نو ښه په فروش ورسېدل، انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه دي د دولت څخه چې د تجاران ته اسانتیاوې برابرې کړي، د لې په داخل کې رقم د یو د فابریکو ته یو بار کې د نور ضرورت کې هغه ماشینري هغه ورته برابر کې او د نور یو دو سره هم یو ارتباط ونیسي، نور یو دو هم د زموږ صادرات واسطي یوازې هندوستان ته ځي، یو کم کم یو دوبۍ ته هم ځي، داسې یو څوک څه کې دوبۍ ته هم.
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغۍ له امله کم سوي وو. اوس مهال د کنداري انځرو لوی برخه هند ته صادریږي، خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هند ته صادرات بسننه کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نومونو د انځرو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي تر څو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیمت ونه لویږي.
ساش کال چې ډیر ژر خلاص و اصلي د اصل کمښت ساش کال په انځرو جړی کړو مراجع کړو نو څه سره کم سوي و. موږ غوښتنې دا دي چې باید زموږ انځرو ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي، باید خرڅ شي، اوس یوازې و هندوستان ته ځي.
زموږ معلومه چې دی یوازې انډیا ته ځي، نو چې نور ملکو ته هم صادرات وسي موږ په خوشحاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي، نو په دغه موږ ډېر خوشحاله کیږو. شش کال خو دا و چې مرضونه کړي وو دغه کم انځر کم وو.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي سږ کال د انځرو حاصلات او بیې دواړه شوي. د یادې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي په تېرو نهو میاشتو کې له کندهار څخه درویشت زره څلور سوه پنځه نوي ټنه وچ انځر صادر شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا یو سل یو دېرش میلیونه امریکایي ډالره دی.
په تېرو نهو میاشتو کې درویشت زره څلور سوه پنځه نوي ټنه
د دغه جملې څخه یوازې وچنځر صادر شوی دی چې دغه ارزښت 110,813,000 او 1,380 امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار شاولی کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د موندلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له آزادي رادیو نه اوري. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوي. ور بیا پام وکړئ.